سلام شاید مشال ریډیو دې شاهین بنری ما او په دغه ساته خبري غړې کې ستاسو هر کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونه نه په مهمو موضوعاتو راپورونو تبصری درته وړاندې کوو او په خیبر پختونخوا کې د راغلو خونړو سیلابونو او بارانونو حالوم درکو خوړم به د دې وخت خبرونه چارواکی وایي چې د خیبر پختونخوا په بونیر او باجوړ کې د بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې د وجل شوش میرا یو سل شپک سلویختا پورته شوې ده. د باجوړ د لوی ماموندو د شاوخوا سلور وشتو کلیو څخه د خلکو د بیکوره کېدو لړۍ روانه ده او د ملګرو ملتونو کارپوهانو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د طالبانو زورواکه او پرتشدد ولاړه واکمني مسترد کړي. د خبرونو تفصیل چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په بونیر، باجوړ، بټګرام، مانسیرا او یو شمیر نورو ضلعو کې د بارانونو پر مهال په بیلابیلو پیښو او سیلابونو کې د وجل شو شمیرا یو سل شپږ څلوېښت پورته شوې ده. د پی ډی ایم ویان انور شهزاد د مشال لیډو ته ویلي دي چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې شویو بارانونو تر ټولو زیات ځاني او مالي تاوانونه په بونیر، باجوړ، بټګرام، مانسیرا او سوات کې اړولي دي. د شهزاد په خبره د کورونو د بامونو کې ناستو تندر پریوتو او سیلابونو له وجې په بونیر کې لږ تر لږه اتاویا کسان، په باجوړ کې یویش، په بټګرام کې پنځلس، په مانسیرا کې سوارلس او په سوات کې یولسو تنو ژوند بایللی دی. نوموړي زیاتوي چې په مختلفو پیښو او سیلابونو کې لسګونه کسان جوبل شوي هم دي.
ټول نه زیاته چې کوم متاثره ضلع نو هغه چې کوم بونیر وا، نو بونیر کې چې کوم مرګ جوبله ډېره زیاته مخې ته راغلې ده. د ابتدایي رپورټ سره مخه بونیر کې صرف په بونیر په ضلع کې اته اویا کسان چې کوم دی هغه په حق رسیدلی دي. دغسې باجوړ چې کوم دی هغه ډېره زیاته متاثره وه، نو هغه کې یویشت کسان په حق رسیدلی دي.
بلخوا چارواکي وایي چې د باجوړ سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره تللی یو هلیکاپټر لا درکه شوی دی. نن د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی له دفتره په خبر پاڼه کې ویل شوی چې هلیکاپټر د باجوړ سیلاب ځپلو لا امدادي سامانونه وړلي وو خو بې درکه شوی او د دوی رابطه ورسره پرې شوې ده. وروستو بیا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی له دفتره په یو تازه بیان کې وویل شو چې په پیښه کې د دوو پایلټانو په ګډون پنځه کسان وژل شوي دي. د مومندو په پنډیالې کې ځایي اوسیدونکو مشال لیډو ته ویلي چې هلیکاپټر په چینګې بانډه سیمه کې پرېوتی دی. دغه بانډه د مومند ډیم نه مغرب لور ته لرې پرته غریزه سیمه ده. د باجوړ د لوی ماموندو د شاوخوا سلور وشتو کلیو څخه د خلکو د بیکور کېدو لړۍ روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د باجوړ ډیپټي کمشنر د اګست په څوارلسمه په یو اعلامیه کې وویل چې حکومت په لوی ماموندو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي، نو باید د سیمې د سلور وشتو کلیو خلک کورونه پرېږدي او خوندي ځایونو ته لاړ شي. اعلامیه زیاته کړې ده چې خلک دې د اګست شپاړسمې تر سهار لسو بجو پورې کلی خوشي کړي. د چارواکو په وینا د خار د لوب په میدان کې د کډوالو لپاره خیمه لګولې دي او اغیزمنو خلکو ته د ګاډي کرایا او نور خرڅونه هم ورکي. بلخوا د ماموندو ډیرو کورنیو په خوندي سیمو کې د خپلو خپلوانو سره پناه اخیستې ده او د ځینو سیمو خلکو د خپلو سیمو د نه پرېښودو اعلان کړی دی. د شمالي وزیرستان په د تخیل کې نامعلوم وسلوالو یو ځایي قبایلي مشر ملک عبدالله شاه په ډزو وژلی دی. ځایي پولیس چارواکي وایي چې وسلوالو ملک عبدالله شاه پرون د تخیل په دیګان سیمه کې په نښه کړی دی او په تیښته کې بریالي شوي دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې او پولیسو د تل په څیر ویلي دي چې مقدمه درج کړې ده او پلټنې روانې دي. د ځایي خلکو په وینا وژل شوي قبایلي مشر د شمالي وزیرستان د جمعیت علما اسلام د یو ځایي مشر حافظ نورالله شاه ورور چنن په دیګان کې خاورتا وسپارل شو. دا په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې د هدفي بریدونو ولسمه پیښه او د ملګرو ملتونو کارپوهانو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د طالبانو زورواکه او پر تشدد ولاړه واکمني مسترد کړي او د هغوی د رژیم د عادي کولو هڅو پر وړاندې د مزاحمت وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د چارو دفتر پرون پر ویبپاڼه په بیان کې د خپلو کارپوهانو له خولې ویلي دي چې په افغانستان کې وضعیت جدي دی خو دا باید له لاسه وتلې موضوع ونه ګڼل شي او نړیواله ټولنه دې د دې روایت پر وړاندې ودرېږي. کارپوهانو ویلي دي چې طالبانو په سلور کلنه واکمنۍ کې افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو پر خپلو اساسي حقونو او ازادیو بېرحمانه او زیاتېدونکي حملې زغملې دي. طالبانو لا د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د تازه څرګندونو په غبرګون کې سندې ویلي خو تر دې مخکې خپل حکومت او نظام مشروع بللی دی. دا د دې خبرونه اوریدونکو خبرونه مو ورېدا وکړه. د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اورېدئ شئ. د خیبر پختونخوا په بونیر او باجوړ کې توپانی بارانونو او سیلابونو کې یو سل شپږ څلوېښت کسانو ژوند بایللی دی.
دغه درې کسان لا تر دې دمه نه دي پیدا شوي. اتلس کسان چې کوم دي د هغې لاشونه راویستلی شوي دي.
د باجوړ د ماموندو سیمه کې د پوځي عملیاتو له کبله د خلکو د بېکوره کېدو لړۍ روانه ده.
په لارو کې راته چې کوم دی زنانه راپرېوتې ماشومانو دا زمونږ څه حال دی؟ زمونږ په حال باندې رحم وکړئ.
او په خیبر پختونخوا کې په پولیس سرتیرو بریدونه ډېر شوي دي. په دغه اړه د چارو یو شنون کې وای
د چارواکو دا داوی بالکل غلط دي چې دای ترهګر ختم کړو، د ترهګرو نیټورک ختم کړو، علاقې صفا کړو.
د سیمونو نه نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. او دن کو راځو په پیل کې د سیلابونو بارانونو موضوع ته. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو پر مهال د نظم د ادارې چارواکي وای چې د خیبر پختونخوا په بونیر، باجوړ، بټګرام، مانسیرا او یو شمېر نور ضلعو کې توپانی بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه یو سل شپږ څلوېښت کسان وژلي دي او نور ګڼ شمېر لا درک دي. په دغه سیلاب ځپلو سیمو کې د ژغورنې او خلکو ته د مرستو هلې ځلې روانې دي. تفصیل د شبیر جان په راپور کې.
خدای پاک مو بخا دا اعلان یو ځلې بیا واورئ. د ریسکیو 112 د طرف نه او د ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن د طرف نه تاسو ټولو ته دا اعلان دی چې د سواد د طرف نه یو سیلابي ریلا را روانه ده. خپل ماشومان او خپل ځان د سیند د غاړو نه وساتئ او داسې چې څنګهامي صورتحال جوړیږي نو خپل ځان محفوظ طرف ته وباسئ.
دا اواز د ریسکیو 112 اهلکارانو دی چې د 400 په شمول یو شمېر حساسو ضلعو کې دوی سهار داسې دا کوي. په خصوصي توګه کمې سیمې چې سیندونو سره جوخت دي هلته کې خلکو ته خبرداري ورکوي چې د سیند خوښنه ځانونه لرې وساتي. د پی ډی ایم یا قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې ویان انور شهزاد مشال لیډو ته د اګست په 15 وویل چې تیرو 24 غنټو کې شوې بارانونو تر ټولو زیات بونیر، باجوړ، بټګرام او مانسیرا ضلع اغېزمن کړی دي او هلته ژغورنې عمل روان دي. سیلابونو او چتونو نه پرفتو پیښو کې تر لگا یوازې په بونیر کې د پیډیمې شمیرو تر مخه اتو یا باجوړ کې 20، پټاګرام کې 45 او مانسر کې 16 کسان د وجل کې دونه ریپورتونه راغلي دي او ټول شمیر د یو سل سلويخت نه اورېدل دي. انور شهزاد وایي چې شمیره کې زیاتوالی راتل شي ځکه لا معلومات را روان دي. دا چې اوس صورتحال دی نو نموړل جاته وی
دا ابتدایي رپورت ته او د سر سره چې کوم دینو نور هم چې کوم مرګ جوړ لدا دا کی رپورټونه مخې ته راځي لکه دي. ټول نه زیاته چې کوم متاثر ضلع نو هغه چې کوم بونیر وا نو بونیر کې چې کوم مرګ جوړ لدا ډیر زیاته مخې ته راغلي دا ابتدایي رپورت سره مخه بونیر کې صرف په بونیر په ضلع کې اته او یا کسان چې کوم دی هغه په حق رسیدلی دي. دغه سي باجوړ چې کوم دی هغه ډیر زیاته متاثر وا هغه کې 20 کسان په حق رسیدلی دي. دغه سي ریسکیو ټیمونه او امدادي مونه چې کوم دی په متاثره اضلاع کې موجود دي. هغه ضلع چې کوم دي کې رسائی ډېره مشکله ده نو هغه کې هلی آپریشن هم جاری ده. نو بونیر کې ایمرجنسی هم نافذ کړی شوی ده او دې سره سره چې کوم ټول امدادي ټیمونه هلته لګیا دي بوختي.
دیوای په لسګونو کورونه او نور ودانې هم ړنګې کړې دي. دا ډول ځینې سیمو کې سړکونه هم وړلې دي او مالونه هم لو کړې دي. د خیبر پختونخوا د موسمیات محکمې او ریسکیو 112 د 15 اگست سهار نه د صبح په بیلابیلو سیمو په سیندونو او خوړونو کې د سیلابي صورتحال الرټ یا خبرداري هم جاری کړو چې پکې دغه غزمونو سیمو نه علاوه 400 نوخار هم شامل دي. دا 400 یو شمېر سیمې د سندونو په خو کې دي او هلته هم خبرداري د اگست په 15 سهار داسې جاری شوه دي. په 400 کې یوازې د سواد سیند سره نږدې شوخه شل کلی داسې دي چې تیر سیلابونو کې پکې غټ مالی زیان ودانو، فصلونو، پټو او مالونو ته اوړېدلې وو. دا چې هلته څه صورتحال دي نو 400 ډاکې مکرم خان د سیمې اوسیدونکو فضل الله مشال لیډو ته وایي چې هر وار سیلاب د دې کلی ته غټ زیان نه اړوي او کورونو ته اوبه نږدې دي.
اقدامونه پورته شوی ناغې کې دی چې موږ د سایډوال کو نو سایډوال په داسې باندې شو چې صرف یو سو دینو کې موږ ورته بچی وایو هغه اوله ګول مطلب لګ لګ زینو کې ټکر واچو چې دا به د اوبو د فلو لرکی هغه نه بعد بیا یو بل سټیپ کې لګ شاندې ګټه وغیرہ وروړي هغه صرف کې په پاسه پی سی هونه وغیرہ نو اچولې هغه هم د اقدامونو کم زینو پورې چې ټکر شوی ټیک تا ایریا هوله ګډې را بچتا اوس چې دا کوم ایریا د دې باندې په کمرو کمرو باندې دا کوم زینه چي دي زما کړه دې ته ټکر نشته دا غورځي او دا شاندې کورونو ته بس دا 20 30 ګام زېبا پاتې او خلک یریږي دا غلې او دین علاوه پټي دي ابا فشې نظام او هغه هم خراب کړي لکه اوس دای لختي نشته.
وزیر الله اوس لخوا جری شوی خبر پانه تر مخه باجول ته د وزیر الله په امر هلیکاپټر هم د امدادي سرګرمو لپاره لګول شوی دی. خو د موسمیات محکمه اټکل کړی دی چې تیزو بارانو دا لړۍ به د ژبه په بیلابیل سمو کې 23 اگست دوامدار وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اردن کوم د بارانونو په موضوع کې پاتې کیږو. څنګه چې موویل بارانونو سیلابونو د خیبر پختونخوا با جوړ او بونیر ډیر ځپلی دي. ما په بونیر کې د خبریال عزیز بونیری سره خبرې کړې دي او دغه نه مې تازه حال غوښته دي. هغه مونږ ته د بونیر د سیلاب ځپلو سیمو په اړه باندې تفصیل وړاندې کوي.
دا چې دا د ټول نه زیاته متاثره د غچې دي دا د پیر بابا صاحب چې دی بشونه او بیا د چغزو چې کوم ګنګشال ورته وایي دغه کلی دي او د ګوکن دره ده. پر ټول نه زیاته متاثره د غچې دا د بشونه کلی دي دغه کلی دي بیا زیات چې دي دا دغه وګو وړې دي او تر اوسه پورې چې د ریسکیو چې کوم معلومات یا چې کوم هډ باډیز راځتلې دي د یو سل شلو نزیات دغه چې دی اغي کلینکای چې را دمونه ډډ باډیز را وړي دي. تاسې د هسپتال زراعي هم وای چې را د اصلو نزیات دغه چې دی اغه ډډ باډیز د کډزو هسپتال ته راوړل شوې چونکی د وو فلو دومره زیاته وا چې د ډګر هسپتال ته لار بند وا د پیریابۍ او د غازی خانی په دغه کې په مینس کې نو دا ډډ باډیز یا چې څومره زخمیان دا د پیر بابا هسپتال ته راوړل شوې نور لارې بندې نو دا غي د وژنه انیشلی دغه کې دل دراوړ شو په چغرزو کې چې د اتو کسانو دغه شوی دي چې حالت کې په یو کور کې دغه کسان چې دي مړ دي او حالت کې ډیر ډډ باډیز د سې دي چې هغه تر اوسه پورې لا پاتې دي دا پاتې نه ده لګېدلی. په ټول نه زیات دغه چې دي د بشونې کلی د غری په دې کې ډیر زیات ماشومان او زنانا چې دي دا شامل دي.
د بشونې کلی چې دي د پیرو باندې سمره لري دي او دلته موږ رپورټونو کاته چې ډېر خلک وسوم په خپل کورونو کې گیر دي راوتي نشي ځکه چې لارې نشتا نو دلته د ریسکیو او د خلکو سره د مرستو به څه تنظیمات دي.
سحر کې په دې کې ډېر زیاته مشکل و چونکی دغه تکي یو د بشونې کلی کاشف علي یو ویډیو کړی و هغه وی چې وای کپرس کمنته د زمکی دغه کسان را لګی چې یا د ریسکیو یا نور هغه ناممکنه ده ځکه چې دومره اوبه دي ګیر چاپېره چې هغه نشي را رسېدی دی خلکو ته. هغوی بیا د هیلی دپاره دغه وکړو بیا مونږه د متعلقه د بونیر چې کوم نغه دی فخر جان بچا منسٹر چې دی ریاض خان ایم پی دی هغو سره هم رابطې وکړې. هغوی چې مونږه حکومت ته خاص کړی دی چې هلیکاپټر زر تر زر راولېږي بیا هلیکاپټر راغلی دی
او دا کلی دی نو په دې باندې ډیر زیات وبرابر. خا مونږ چې د پی ڈی ایم شمیرو د ګورو عزیز خان نو اغي د بونیر نه صفاوشا آتش په تکسان یادی او ستاسو د شمیره چې د ډیره زیاته ده د دې وضاحت څنګه کوي؟
دا سیدا چې پی ڈی ایم ته چې دی الریډی د خر راستي کړه چونکی د مو خو د مقامی خلکو سره بیا تر دغه کو چې الته کې کوم مقابل ریسک یو خلک لګیا دي دا مو سره دغه کو او پی ڈی ایم چې دا دغه د ټولو دغه نه د چغزونه یا د پیر بابا نه یا د ګوکندرینه دا ډیټا راځي ڈی سی ته او ڈی سی بیا را لیږي پی ڈی ایم ته نو تا کله اپډیټډ پدې نیوی چې دا ټایم اخلي کنه.
خبریال عزیز خان چې مونږ ته د بنیر نه د سیلابونو نه دا وړیدري توانونو په اړه باندې معلومات راکول او سرزو باجوړ ته چرته چارواکي وزي خلک وایي چې په سلارزو کې د تندر را پریوتو او سیلابونو په نتیجه کې لګ تر لګ یو ویشتو کسانو جون بیل لدی او ودانو ته توان نه وړیدري دي. په نه حال کې د باجوړ لماموند څخه د خلکو د بې کوره کېدو لړۍ هم روانه ده. په دغه موضوع باندې له باجوړه خبریال فضل الرحمن نور تفصیل راکی.
باجوړ ذکر منکو نو باجوړ او جار سیټ ته یو پول یو دغه پول مخکې نم د داسې موضوع خان او هغه پول نمای بو وړې دی دغه رنګ په تحصیل صدرځي کې جبراډی نه میلا قدم ان تکي د شپې دیو چې دغه اسماني چې کم دوبو تندر دی دغه ورزیدل ځلې انتظامی را خبره کوي او په دغه بد پیخه کې چې کوم کسانو په شوی یو اشتادات دی دي او په دې کې ماشومان دي زنانه دي دغه چې کوم دی په کې غلط عمر والا خلک دي ریسکیو ټیمونو ځلې انتظامیه سونو چارواکي دي عام خلک دا وسم درته کې لګي دي هغه امدادي سرګرمنې روانې دي یو خو ډیر زیات لري دي دا سلارځي چې کوم علاقه ده بیا د پسې پر غره د ډیر سایټ ته پته علاقه ده دلته کې تا کوم لګ مشکل لودا د شپې تقریبا دو بجو نورستو د پیښ راغلی ده اوس دلته کې درې کسان چې کوم دي دا تلاش اوس هم جاری دي او دغه درې کسان لا تر دې دمه نه دي پیدا شوي اتلس کسان چې کوم دي دا غي لاشون رويستلې شوي دي دغه درې کسان په دې کې زخمیان او ټپېلو
وزیر رحمان دا څنګه مړ شوي دي بند کورونو چتونه پرې ودی دي دا اوبو د ځان سره وړي دي دا سړکونه غزار شوي دي بګاډو کې مړ شوي دي دا څه شوي دي
جبران په نوم چې دا کوم سیمه ده دا بالکل غریزه علاقه ده په غرونو کې کورونه دي او په دې غرونو کې بیا داسې د نوونه غونته کې نو دا برف په غر په سر باندې چې کوم دی د کورونو ډېر پر دغه دوبو تندر راغورځېدلې او دغه بیا د عین چې کوم مقامانی متاثر خلک دي راغې ونه دا و چې مونږ نه خبر شي بس کورونه وړې دي دغه رنګ چې یو سیلابي وبوي کمرې وړې ماشومان وړې چې کوم کسان به کې بشوي دغه کې یو مشر تندې هغه د خپل بچو ذکر دغه سکو چې زما یو لور و او هغه پکې ماته ښکارېدلې چې هغه مارو چته کړه نو هغه زما په لاس کې سا ورکړه دغه رنګ چې کوم دی راغې زنانه دغه ماشومان نور ټول پکې ډوب ورکو نو چې وبره غلي د مخې سره چې کوم دی دغه بادینې وړي دلته کې زیاتره کچا بادینې دي په دغه غریزي علاقو کې دغه د ګټو خټو بادینې جوړې دي
د سیمو ته څنګه چې تا وې په زرمانه چې په لارې په سړک تک نکېږي خو د حکومت سره خو هلیکاپټر هم شته او ریسکیو اداره هم شته نو د دې خلکو ته د رسیدو د پاره د انتظامیه د حکومت لخوا څه حالې ځلې روانې دي
چونکی دا علاقہ ډیر زیات لري دا دلته کې چې په گاڑی کې کم سفر دی نو تقریبا په کیلومترو لحاظ سره ټوټل هډ کوارټر خان دغه 6 کیلومتر یا اتلس یا 12 دغه سي پرته علاقہ دا خو بیا تر کې چې د پښت سلارځي چې کوم علاقہ دی نه چې بیا برکم لس 12 کیلومتر لار دا هغه وګو وړي وا چونکی ډیر زیات سیلابي باران نشي بیګا ټول شپه په باجوړ کې ډیر تیز باران شوی نو دغه اوبو چې کمې وي دغه کم ځینو کې چاله یو توغیانی راوتې وي راغې د وژنه بیا کار ډېر دکې شوتلې بیا د دې نه وروسته چې کله دغه حالات لږ سازگار شوي او ډیپټي کمشنر شاید د لیګ دغه رنګ اسسټنټ کمشنر د ضلع انتظامیه ټول چارواکي لیدلې کېږي په دغه ویډیو کې چې دی ورته کې موجود دي دغه رنګ د ریسک یو ګاډي هم تللی دي د دې علاوه تاسو ته هلي خبره وکړه نو بلته چې زمونږ کوم کسان موجود دي هغه چې کوم ویډیو زرو لګو هلیکاپټر هم تللی دی او دا ویل کېږي چې د فرنټیر کور نار نه خو دغه هلیکاپټرو او په دغه کې صرف چې کوم د متاثرین دي دغه لپاره خیمه او چې کوم ضروري سامان دی د زخمیانو لپاره کوم د علاج پر دغه نو دلته کې کوشش یو دغه سامان دی غوته رسولي
د هغه سیمو کې د فوزي عملیات هم روان دي د خلکو د بیکورې لړۍ هم روانه ده او پسې سیلابونو او طوفانونو هم رااله نو بیا غ فوزي عملیات واقع سي څنګه روان دي
د سلارزو چې کومه علاقہ ده به دا د ډیر سایټ ته پرته د دې په دې بل اړخ باندې چې کوم دی د کونړ سایټ ته چې کوم افغانستان سیمه ده مامون دو دی مامون او واړه مامون چرته چې کړی پیو هم دا او د فوزي عملیات هم روان دي او د پرون راسي په دغه کې لږه ریلکسیشن ورکړی شوی د خلکو ته تقریبا سو د ضلع انتظامی له خوا یو نوټیفیکیشن جاری شوی دی او په هغه کې یو شمیر کورونه دي هغه ته ویلي چې تاسو د 14 اگست پورې د کورونو ناروزي د علاقې خالی کړئ نو دغه طرف چې کوم د اوجیا عملیات دي دا د پرون نه د هلیکاپټر چې کوم په کوم دیو ټارګټډ اپریشن کوي او کوم ځینو کې دیو شیلنګ کوي هغه پرون هم نو او نن هم نشته
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري
اوردونکو څنګه چې مړاندې اورېده د باجوړ د لوی ماموندو د شاوخوا سلور وشتو کلیو څخه د خلکو د بیکوره کېدو لړۍ روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د باجوړ ډیپټي کمشنر د اګست په 14 په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې حکومت په لوی ماموندو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کې نو باید د سیمې د سلور وشتو کلیو خلک کورونا پریږدي او خوندي ځایونو ته لاړ شي. بلخوا د ښار د کډوالو په کیم کې بیکوره شوي خلک د ستونزو سره مخ دي. شانواز ترکزی تفصیل راکوي.
د باجوړ د لوی ماموندو نه د کډوالو لړۍ یو وار بیا پیل شوې. هغه ته د باجوړ د ډیپټي کمشنر لخوا په 14 د اګست د جاري شوي فرمان وروسته د لوی ماموندو د شلو نه زیاتو کلو نه خلکو کډې وستل شروع کړي. دا فرمان کې لیکل شوی د 14 اګست سهار 10 بجو پورې باید خلک خپل کلي خالي کړي، ځکه هغه ته د طالب وسلوالو ضد عملیات کېدونکي دي. یو کډوال چې رومې نه خود خو د مشاد رډیو سره په خپلو خبرو کې وویل د ایراب نومې کلي نه سهار روان شوی. د کور ټول نارینه زنانه او ماشومان هم د کلی وستل او وست ځینې ضروري سامان سره د کلی وزي.
د کورونه پرې خوست په واجه د دې چې د پښتون چې د پښتون نن په مانوي مزما کړه و نن دې ځکېدل نه پلارو کې راته چې کم دې زنانه را پرې وته ماشومان دا زمونږ سهال دې زمونږ په حال باندې رحم وکي. ستاسو نه مونږ هیڅ نه غواړو، روډم نه لنه دې کړه پد سمراله نه دي، ترقیم کارونه هم لاله نه دي کړي، هیڅ سمراله نه دي کړي، دغه هیڅ هم نه دي په کار. خو زمنګ د ماشومانو د تور سر زنانو د سپینګیرو د دیو د سر امن غواړو، موږ لا امن راک.
د باجوړ د کمشتري تنظیمي لخوا هیڅ داسې ډیټا یا معلومات نشته چې ګنې هغه ته څومره خلک کډوال شي، خو د ځینې سیاسي ډلو یا بیا د کمشتري تنظیمي د اندازو تر مخه دغه کلو نه وتلي خلکو شمیره به د 500 زیاته وي. کمشنری انتظامی پرته له باجوړ خار د لوبو د میدان د نن د کیمپ نه نور هیڅ داسې تنظیم نه دیکړي چې ګنې کډوال پکې میشت. خو بیا هم ځینې ځای خلکو خپل حجرو کې په ځینې سکولونو کې یا بیا په سرکاري ودانیو کې هغه ډیره کړي او د خوراک څخه انتظام هم ورته برابر کړي. د خلوزو فلای تنظیم مشر ملک شاه ولی خان مامون مشال لري ته وویل دوی ډیر خلک ځای په ځای میشت کړي، خو بیا هم د ډیرو غنو خلکو د ځایولو بندوبست ورسره نشته، نو هغه شمیر خلک بیا د خار په شمول نور سیمه تر واندې.
موږ سره تقریبا د قلم لاندې 1600 خاندانونه موږ جټس کړي دي په خپل کلی کې، په ګورنمنت ډیگری کالج کې، په ګورنمنت های سیکنډري سکول برخلوزو کې، په ګورنمنت های سکول ګرز برخلوزو کې، او په پرمړی کې مدرسې متخالی کلی دي، د جنکو مدرسه متخالی کلی. موږ په خپل کورونو کې په حجرو کې په بیټکونو کې د ځان سره کلی دي. بل د دې لپاره موږ درې مرکزونه کلی دی، پاغه کې ولمنګ د پخلی پروګرام کو ساره او ماقام ډوډۍ ولمنګ ورکو.
د باجوړ د ډیپټي کمشنر د فیسبوک پانی د پرونی او تیر ورځ د خبرونو ترمخه د دوی انتظامی مشران د کډوالو دغه کیمپ ته ورزي او د هغوی د ستونزو د هوارولو لپاره کوششونه هم کوي. شانواز ترغزه مشاد ریډیو په خبر.
شانواز ترغزه راپور مورده او د خیبر پختونخوا په بنو کې جرګه اعلان کړی دی چې پسیمه کې دا غواکارو هدفی بریدونو او نور مرجوبلې د مخنیوي او ولز غورن لپاره وسلوال لخر جوړي. دی وایي له وسلوالو حکومت دواړو سره جرګی کوي چې ملک بخمل زر تر زره خوشی کړي. ملک بخمل د اگست په 12 ناسرګند وسلوالو تختولې. نور معلومات د عمر وزیر پر راپور کې.
د بنو بکاخلو ننسیما کې د امنامان ټینګښت او د غلطه د وسلوالو لخوا تختول شوی د سیمه یو مشر د خلاصون په غوښتنه جرګه وکړه. د بکاخل په مقام د سیمه ګڼ مشران او ځوانان جرګه کې جمع شوي ول او اعلان یې وکړ چې سیمه کې د سکس ماغوا مرګ جوړ لزید او د ځان د ژغورنې لپاره مسلح خپل لخر جوړوي او د ځان د دفاع په خاطر لزان سره وسلې کاروي. دا جرګه د هغې وروسته چې د اګست په 12 نامعلومه وسلوالو د بکاخیل منډی نه د سیمې کاروباري او مدني فعال ملک بخمل تختولې چې لا یې هم درک معلوم نه دی. د بکاخیل قبیلې د سرمشر ملک درخان نن د غلطه جمع شو خلکو ته وینا کې وویل چې نن د وسلوالو سره هم ویني، حکومت سره به هم جرګه کړي، تختول شوی کس د زره ها کړي. نوموړی وویل چې د ځان د ژغورنې په خاطر به نوره وسله اخلي، څوک هم د دوی په سیمه کې چې ګډوډي جوړوي اغوا یا هدف یې برید کړي نو خلک دې په ضد ګام اخلي. د چا په ضد نه، بلکې د ځان د دفاع په غرض نورې وسلې اخلي. د ځان ژغورنه به خپل یقیني کوي. بکا خیل او سیرما تختی خیل نرمی خیل جانی خیل او لکی مروتو په بلا بیلو سیمو کې د دیوړان د هم ورته ډول لوی جرګې شوه او وسله والو زید په ځنه سیمو کې د ځای خلکو لخکر هم جوړ شوی چې وخت په وخت یې له وسله والو سره نښته هم شوی. د بکا خیلو د غونډې په اړه حکومتي چارواکو لاس نه دی ویلي او جرګې مشران هم وایي چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ به حکومتي چارواکو سره ناسته کړي. دا غې پس پر راتلونکي نورې پریکړې کړي. د بنو زیلی انتظامیه د پولیسو د ډویژن مشر ڈی آئی جی سجاد خان او فوزی چارواکو د دیوڑان دی په وار وار مشال ریډیو تویلی چې د غلطه د نام نه عزت کروایې توند کړي. هدف یې عملیاتو دایره غزولې. پولیس او فورسز د وسلوالو زید شریکه روزانه کرویو ته دوام ورکړي. د امنیت ټینګښت لپاره هڅه کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د خیبر پختونخوا د مرکز پیښور په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې په پولیسو تازه وسلوال بریدونه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې ویلي وو چې دوی د داعش خراسان څانګې او نور وسلوالو پر ضد کامیابې کاروایانې کړې دي. نور معلومات د غلام غوث په راپور کې وو.
د خیبر پختونخوا د سرخر پیښور په شمول په بیلابیلو سیمو کې په پولیسو په تازه وسلوال بریدونو کې 15 پولیس سرتیري وژل شوي دي. په پیښور کې د پولیسو د مرکزی دفتر لخوا مشال ریډیو سره د شریک کړي معلومات تر مخه تیره شپه د پیښور په حسن خیلو کې په پولیس تانه د وسلوال لخوا د ډزو په پیښه کې یو پولیس اهلکار وژل شوی او د پختونخوا په بردیر کې په یو پولیس موبایل په وسلوال برید کې درې پولیس اهلکار وژل شوی او شپږ نور پکې جوبل شوی دي. او په کوز دیر کې په یو پولیس چوکۍ په وسلواله حمله کې یو پولیس سرتیری وژل شوی. د پولیسو د بیان تر مخه په بنو ضلعه کې بیا په مزنګ پولیس چوکۍ د وسلوالو برید پشا تمبول شوی. په پولیسو 13 ورځ او 13 شپه دا بریدونه په داسې محل شوی دي چې د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو 13 ورځ ادعا کړې وه چې په پیښور او خواوشا سیمو کې د داعش خراسان څانګې او نورو وسلوالو په ضد کامیابی کاروایانې کړې دي او د دوی شبکې ماته کړې ده. خو شینون کې په دې نظر دی چې د وسلوالو په ضد د پولیسو د سی ټی ډي د کاروایانو او د پوځي عملیاتو باوجود وسلوال فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي.
زه خو دا وایم چې د اوس نه نه بلګر ډیر په خوانه د چارواکو دا داوی بالکل غلط دی چې دی ترهګر ختم کړو د ترهګر نیټورک ختم کړو علاقې صفا کړه. دا د سی ټی ډی نوې داونه را بلکې دا د سکیورټی چارواکو د ډیر په خوانه د غشن داوی دی کوي او په حقیقت کې حقیقت بل شي. حقیقت کې نه ترهګر ختم شوی نه ترهګر نیټورک ختم شوی او نه د ترهګرو سینچوریز چې کوم دي کاغذ لګي په هر ځای کې دي لوغه ختم شوی.
خبریال او شینون کې کاشف الدین سید وایي د پولیسو د کاروایانو او پوځي عملیاتو باوجود د وسلوالو فعالیتونه تر پیښور او نورو بندوبستي ضلعو د خورېدلو په حالت کې دي.
پیښور په فوشا علاقو کې هم دا حملې شوې دي. نو په داسې حالاتو کې مون یو خو تر دې دمه پورې مون دا تفریق لا باضابطه طور نه دی شوی چې په دې کې داعش چې دی نو داغي څومره عمل دخل دی یا داغي سرګرمی دي. خو بهرحال چې داغي موجودګي شته او په دغه مختلفو علاقو کې کاغذ مونږ دغه د حسن خیلو علاقه دا کړه مونږ د بډه بیرې سره نږدې نور علاقې دي، دې طرف ته ریګي طرف ته چې زمون کوم علاقې دي، نو په دغه علاقو کې داغي موجودګي داشته دي او دا وخت په خپل نړۍ د خپل موجودګي احساس هم ورکړي.
د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو په لړ کې یو استخباراتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې سرګند شي، نن د اګست په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو په ضد په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو تیاریانې روانې دي او دوی هڅه کوي چې په ټوله پښتونخوا صوبه کې زر تر زره امن پځی کړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
هم دې سره د روان خبرونې نیمه تر رسیدلې ورځ چې د دې وخت مهم خبرونه وو. چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په بونیر، باجوړ، بټګرام، مانسیرا او یو شمېر نورو ضلعو کې د توپانی بارانونو پر مهال په بیلابیلو پیښو او سیلابونو کې د وژل شوو شمېره 146 ته پورته شوې ده. د باجوړ د لوی ماموندو د شاوخوا 24 کلیو څخه د خلکو د بېکور کېدو لړۍ روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د باجوړ ډیپټي کمشنر د اګست په 14مه په یو اعلامیه کې ویلي وو چې حکومت په لوی ماموندو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کی، نو باید دغه سیمو خلک کورونه پریږدي او خوندي ځایونو ته لاړ شي. د شمالي وزیرستان په د تخیل کې نامعلوم وسلوالو یو ځایي قبایلي مشر ملک عبدالله شاه په ډزو وژلې ده. د ځایي خلکو په وینا وژل شوی قبایلي مشر د شمالي وزیرستان د جمعیت علما اسلام د یو ځایي مشر حافظ نور الله شاه ورو چې نن په دیګان کې خاورو ته وسپارل شو. دا په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې د هدفي بریدونو 14مه پیښه وه. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له نړیوالې ټولنې غوښتنه دي چې د طالبانو زورواکه او پر تشدد ولاړه واکمني مسترد کړي او د هغې د رژیم د عادي کولو هڅو پر وړاندې د مزاحمت وکړي. دا وو د دې وخت مهم خبرونه. اوس یو شمېر سیمه ییز او نړیوالو چارو ته راځو. د امریکا او روسیې ولسمشران د یوکرین د جګړې پای ته د رسولو لپاره په الاسکا کې خبرو ته سره کینی. ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې د روسیې ولسمشر یو جوړجاړي ته د رسیدو اراده ښودلې ده. بلخوا روسیې ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ د سولې لپاره هڅې کوي. په عین حال کې د یوکرین ولسمشر د برتانیې د وزیر اعظم سره لیدلې دي. تفصیل په دغه راپور کې
د امریکا او روسیې ولسمشران د اوکراین د شخړې د پای ته رسولو په موخه نن د متحدو ایالاتو په الاسکا کې خبرو ته سره کینی. په دې درې نیم کلنه جګړه کې چې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو لویه ده، لسګونه زره کسان وژل شوي او په میلیونو اوکراینیان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په الاسکا کې د دواړو مشرانو ترمنځ د غونډې په درشل کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې یوې معاملې ته چمتو دی. ترامپ د فاکس نیوز رادیو سره په مرکه کې وویل چې هغه باور لري چې پوتین قانع دی چې د الاسکا د سرمشریزې غونډې په جریان کې یوه معامله وکړي. ترامپ وویل هغه به یو جوړجاړی وکړي، زه فکر کوم چې هغه به یې وکړي او موږ به یې وګورو. بلورته په مسکو کې پوتین د کرملین لخوا په یو خبره شوې ویډیو کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ترامپ د هڅو ستاینه وکړه او وی ویل چې سپینه ماڼۍ د دښمنیو د پای ته رسولو او هغو هوکړو ته رسیدلو لپاره چې ټولو ښکېلو خواوو ته په زړه پورې وي خورا انرژي لرونکې او صادقانه هڅې کوي. د ترامپ د خبرو څخه 2 ساعته مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په لندن کې د برتانیا صدر اعظم کیر ستارمر سره د امنیتی مسایلو په اړه خبرې وکړې. زلنسکی له غونډې وروسته وویل په هر ډول سیناریو کې به اوکراین خپل ځواک وساتي. هغه زیاته کړه موږ د واقعي دوامدار سولې لپاره د امنیتی ضمانتونو په اړه په تفصیل خبرې وکړې. زلنسکی د داسې شرایطو د رامنځته کولو وړاندیز وکړ چې د هغه په ټکو امریکا بریالی شي، پر روسیا فشار راوړي ترڅو له وژنو لاس واخلي. زلنسکی لندن ته له سفر یو ورځ مخکې برلین کې د 2 اروپایي هغو مشرانو سره په ویډیو کانفرنس کې ګډون وکړ چې اندېښنه لري چې د ترامپ او پوتین د غونډې له خبرو ګوښه پاتې شوي دي. فاکس نیوز سره په مرکه کې ولیدل شول چې ترامپ د دغو اندېښنو د کمولو هڅه وکړه. ترامپ دې ته اشاره وکړه چې پوتین سره د غونډې د نتایجو پر وړاندې کې کولای شي زلنسکی ته زنګ ووهي ترڅو ژر تر ژره د ټولو 3 مشرانو په ګډون دوهمه غونډه جوړ کړي. ټرمپ وویل دا په دې پورې اړه لري چې پوتین سره زما د غونډې په جریان کې څه پیښیږي. زه به ولسمشر زلنسکي ته زنګ ووهم چې راځي هر چیرې چې موږ سره ګورو هلته به راوبلو. هغه زیاته کړه دوهم غونډه به خورا مهمه وي ځکه چې دا به یو داسې غونډه وي چې دوی به پکې یو جوړجاړی وکړي. ټرمپ روسیې ته خبرداری ورکړی که چیرې د اوکراین پر وړاندې خپله جګړه ونه دروي نو له خورا سختو عواقبو سره به مخ شي. خو کیف او اروپا د الاسکا په خبرو کې شامل نه دي او اندېښنه دا ده چې امکان لري د اساسي امنیتي ګټو لپاره د اروپا او اوکراین هیلې له پامه وغورځول شي. ټرمپ دا تفصیل ورنکړ چې که چیرې مسکو په اوکراین کې خپله درې نیم کلنه جګړه ونه دروي نو له کومو پایلو سره به مخ شي. خو هغه وویل چې د خبرو اترو هدف د جګړې پای ته رسول دي. پوښتنه دا ده چې آیا د ټرمپ او پوتین د غونډې په نتیجه کې به اوربند رامنځته شي؟ ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره دواړه خواوې ښایي ځمکې تبادله کړي. اروپایي مشرانو او زلنسکي د الاسکا د غونډې په درشل کې هڅه وکړه چې غږی واوریدل شي. دا ښکاري چې واشنگتن د جګړې د پای ته رسولو لپاره کیف او مسکو یوې لویې هوکړې او جوړجاړي ته چمتو کوي. د متحدو ایالاتو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس خبرداری ورکړی چې د سولې هر ډول تړون امکان لري دواړه خواوې خوشاله نه کړي. خو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې ټرمپ د تیرې چهارشنبې د ورځې په تلیفوني خبرو کې ورته په وضاحت ویلي چې پوتین سره غونډه کې غواړي اوربند ترلاسه کړي او د اوکراین پورې اړوندو سیمه ایزو مسلو په اړه به یوازې د اوکراین ولسمشر مذاکرات وکړي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د افغان خزو د یوشمیر معترضو او خوځښتونو او د خزو د حقوقو سازمانونو په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د سلور کاله واکمنې پر کېدو په درشل کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مظاهره او لاریونونه پیل کړي دي. تفصیل په دغه راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنې دوه د څلور کله واکمنې پوره کېدو په درشل کې یو شمیر معترض خوځښتونو او د افغان ښځو د حقوقو ملاتړ سازمانونو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو د هغوی د واکمنې د دوام او پر افغان میرمنو د محدودیتونو پر وړاندې مظاهره او لاریونونه پیل کړي دي. دغه لاریونونه به د نړۍ په څوارلس ښارونو کې له پنجشنبې تر یکشنبې څلور ورځې دوام ولري. افغان اعتراض کوونکي به په پاریس، ساو پاولو، برلین، هامبورګ، دوسلدوف، مونیخ، اوسلو، ویانا، جنیوا، دارنشتات، مادرید، امستردام، واشنگتن او ترونټو کې راټول سي او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له خلکو غوښتي چې په ټاکلو ځایونو کې له دوی سره یو ځای سي. د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکه وایي نن یې په ایران، پاکستان او آن افغانستان کې په سرپټو ځایونو کې اعتراضي پروګرامونه پیل کړي او سبا به په هالند، کاناډا او فرانسه کې هم دغه پروګرامونه ولري. د دغه شبکې مشر ترنم سعیدی د پنځشنبې په ورځ د اگست په 14مه ازادي راډیو ته وویل د دغه اعتراضونو له پیلولو د دوی هدف د افغانانو په ځانګړي ډول د هغو ښځو غږ پورته کول دي چې په تیرو څو کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
ما برنامه های متعددی را داریم. در برنامه های عمومی هست، در خیلی از کشورها برگزار شده و در خیلی از کشورها برگزار خواهد شد. مو سو پرلپسی پروگرامونه لرو چی اما پروگرامونه دی چی پدری ودونی که تر سره شوی او پدری ودونی که به تر سره شی. زون هیله دادا چی نړیوال ټولنه بالاخره د افغانانو نوړ وضعیت او دغه ستونزمن حالت چی طالبانو د خلکو پر وړاندې رامنځته کړي، خزی بنجونی سیری کړي او د سیاسي ارغمل په توګه د غوی لاقونو څخه نوړ ګټه پورته کوي. د پایټکې
دغه شبکې دغه شان په خپل اعلامیه کې د 2021 کال د اگست 15مه د افغانستان په تاریخ کې وتوره او بدمرغه ورځ بدلې او ویلي دي چې اوس له هغه ناورین نه ظلم، ویرې، بېوزلۍ، اجباري کډو، وزنو، زندان، شکنجو، تیری، سپکاوي او بې عدالتۍ او د ښځو له سیستماتیکې ځپنې او ټولنیزې فضا له بشپړ ایستلو څلور کاله تیر سوي دي. دغه شبکې زیاته کړې چې په دې څلورو کلونو کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو، مدني فعالانو، ژورنالیستانو، هنرمندانو او قومي او مذهبي لږکیو پر وړاندې بشمیره جنایتونه ترسره شوي او افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د ځپنې فرمانونه، تبعیضي سیاستونه او د جنسیتي اپارټایډ ښکاره کړنې ترسره شوي دي. د افغانستان د پرمختللو ډلو د غورځنګ مشره مولوده توانا چې د نړۍ هیوادونو په اعتراضي غورځنګ کې شامله ده، د نړۍ پر کړنو نیوکه کوي او وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې نړۍ د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ نه دي کړي.
چهار سال حاکمیت طالبان در افغانستان و متاسفانه بیشتر شدن یا تشدید محدودیت ها علی مردم افغان.
په افغانستان کې د طالبانو څلور کلنه واکمنۍ د افغانانو پر وړاندې د محدودیتونو شدت او د نړۍ او نړیوالو سازمانونو بې غوري او نه پاملرنه د څرګندوي چې موږ نور له نړیوالې ټولنې او هغو هیوادونو څخه چې د ډیموکراسۍ ادا کوي تمه ونه لرو. نو موږ پورې اړه لري چې خپله باید کړنلاره ومومو چې د طالبانو د حکومت بدیل له ځوانو او لوستو افغانانو څخه جوړ کړو چې دغه واکمني وځپل شي.
دا اعتراضونه په داسې حال کې دي چې جمعه د اګست 15مه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څلور کاله پوره کیږي. طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل او بیا یې پر ښځو بېلابېل محدودیتونه ولګول چې لا هم دوام لري. د طالبانو حکومت په تیرو څلورو کلونو کې له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع کړې او پوهنتونونو او آن تي بي انسټیټیوټونو ته یې د تلو اجازه نه ده ورکړې. دغه شان په ډېرو دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیز لګولی او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو ته له تګ، له محرم پرته له لرې واټن سفر او آن ښځینه حمامونو ته له تګه یې هم منع کړې. او کومې ښځې چې مظاهرې یا اعتراضونه وکړي او کومې ښځې چې مظاهرې او اعتراضونه یې کړي ادا یې کړې چې بندیانې او شکنجه سوي دي. یو شمېر قابل میشتو مېرمنو په دې وروستیو کې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا هم کړې چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د ښځو او نجونو په نیولو او ځورولو لاس پورې کړی او لسګونه دوی د حجاب د نه اغوستلو او د محرم د نه لرلو په تور بندیانې کړي دي. د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. هغه څه چې افغان ښځو او نړیوالو سازمانونو رد کړي او وایي چې طالبانو په پراخه کچه افغان ښځې او نجونې ځپلې دي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
په داسې حال کې چې په تیرو 15 کلونو کې د قومي مالیاتي کمیشن اعلان نه دی شوی، د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت نه غواړي چې صوبو له ډېرې پانګې ورکړي. دوی زیاتوي چې د صوبو ترمنځ هم د وسایلو په ویش اختلاف رامنځته کیږي، نو ځکه NFC ایوارډ نه دی اعلان شوی چې ورسره پرمختیایي هلې ځلې هم اغېزمنې شوي دي. په دغه اړه تفصیل د شبیر جان په راپور کې.
د اقتصادي چارو پوهانو په وینا د ټول ملک سلور وانو صوبو د وسایلو نه چې کم آمدن او ټیکس مرکز ته جمع شي، هغه بیا صوبو کې د باده او د نور حالاتو په کتو په بنیاد د ټاکل شوی فارمولې لاندې ویشل کیږي. دغه تا قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ وایي دا چې ولې په کم اسبابو تر اوسه پورې شوخه 15 کالو کې نوې NFC ایوارډ نه دی اعلان شوی او تر اوسه هم هماغه د کات 2013 هم NFC ایوارډ چلیږي. نو په پیښور کې د جنگ ورسپانې مشر خبریال ارشد عزیز ملک چې په NFC او د صوبې په نورو مالیاتي امور لیکل کوي د نوې NFC ایوارډ نه اعلانولو علتونه ښایي چې یو خو مرکز نه غواړي ځکه صوبو ته غټه برخه بیا ځي، بل د صوبو ترمنځ هم یو والی نه وي.
دا شونه چې کم دي دا صوبو کې مینځ کې بیا اتفاق رائے پکاري، خو لکه مونږ دا ګورو چې ډېر ایشوز دي چې هغه باندې کله سندھ نه مني، کله بلوچستان نه مني، کله KP نه مني، نو دغه وجه یې چې دا اوس پورې دې باندې اختلاف دی. اوس دا پکار خدا دی چې لکه ټولو صوبو کې اوس زمونږ خیبر پختونخوا هم دا خبره کړې وه چې زمونږ NFC ایوارډ کې حصہ زیاته شوی دی، لکه هغه حصہ کې مونږ ته چې کوم دا مرج فاټا دا مونږ ته آبادی کې راغلی دی، نو دا هغه چې کوم حصہ دا 3% دی هغه مونږ ته نه ملاویږي. نو که زمونږ 14% راځي نو مونږ هغه سره بیا 17.5% به زمونږ جوړ شي.
دا چې ثبوت په کم قیمت کې او څومره فیصده برخه د دې اووم مالیاتي کمیشن ایوارډ لاندې ورکول کیږي نو نوموړ جاتوي
دې ټیم کې وفاق سره 42.5 NFC کې چې کم ټوټل دی کنه زموږ جمع کیږي پیسې صوبو سره 57.5 دی او دا خبره داسې شوی وا چې هر 15 کال پس دا صوبو حساب زیاتی کی او دا مرکز به کمیږي اغه اوس دوی دا سوچ یو دا دی چې دا صوبو نه دا کم کو بل چې وفاق سره دفاع هم دی او قرضیم دی ور سره چې کم دی نور معاملات هم دی خبیا صوبو کې چې کم دی آبادی باندې 82% ورکو غربت پسماندگی چې کم دی هغه باندې 10.3% دی بیا چې کم پیسې جمع کیږي محصولات هغه باندې 5% کئی فارمولے کې ریوینیو ایریا چې کم راځي کنه باز دای کې کم جنا دا جمع کیږي نو هغه 2.7 دی اوس صورتحال دلته دا دی چې بلوچستان ته 9.09 ملایويږي لګ خبر پختونخوا ته چې کم دی 14.62 ملایويږي لګیا دی بیا سندھ ته 24.55 دی پنجاب ته 51.74 دی
دا چې اوس په مرکز کې ته پاکستان مسلم لیگ نن حکومت دی نو دوی به اوس په دې بابله څه کوي نو خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې د یاد ګوند زنانه غړي صوبیا شاهد وایي چې په اسمبلی کې هم او د خپل ګوند مشرانو سره به دا خبر پورته کړي چې نوی NFC ایوارډ اعلان کړي او وایي په دې اړه به قرارداد هم وروړي
سفارشات خپل مشرانو ته مخکې وایو چې هغه امیر مقام سے وو ټول هم په دې باندې مخکې کار اسمبلی کې بس دغه یو کې اوس موږ په خپل دغه باندې به قرارداد هم پاس کوچ ودی دي هغه او شی خپل صوبې کې به موږ خپل باندې پیښ کو خپل ته اولی کو چې دا قرارداد پاس کې په دې باندې به خپل ممبرانو لور کې کم چې موږ د دې کم سم سنټران دي چې هغه په دې باندې اواز اوچت کې په دې باندې د NFC ایوارډ چې کم دی د دې دوپاره 400 حصہ او 100 ورکول کم لیول دغه ورکول دی حالات مطابق تګرانی په حساب د هر سم مطابق
دا دونه چې آئین پاکستان لمغه هر 15 کال پس په د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ اعلان کیږي ځکه د هر ایوارډ 15 کال میاد بي خو له په اخیری ور NFC ایوارډ په کال 2010 کې راغلی او شوخه 15 کال تیرې دوه ورسته هم لانو مالیاتي کمیشن ایوارډ نه اعلان شوی او د پاکستان صدر او مرکزی حکومت دغه اوم اعلان شوی ایوارډ هر 15 کال لپاره غزبی دغه شنو کې غوښتنه کوي چې تیرو 15 کالو کې لوی بدلون په صوبو کې د دې په آبادۍ کې او په مالی حالاتو انتظامی امور کې راغلی دی او بیا په خصوصي توګه د اتلسم آئینی بدلون وروسته ګڼ شمېر محکمې او وزارتونو صوبو ته تللی دي چې ذمہواری خود هغوی دي خو پنګې وته هغه شان نه ملاويږي او په خاصه توګه خیبر پختونخوا کې و نور قبایلي ضلع هم ورګډې شوي دي نو باید دغه نوی مالیاتي ایوارډ اعلان شي چې د صوبو مالی انتظامی ستونزې د دې له وجې چې کومې راپورته شوي دي تر څه حده راغونډې شي شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
د مشال ریڈیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ
د خبر ضلع په باړه کې د سیاسي ګوندونو اتحادیه وایي چې په تیرا کې د فوجي عملیاتو د خلکو بې کوره کېدل ورته د منلو وړ نه دي دوی زیاته کړې ده که په زوره له دې سیمې وویستل شو نو بیا به په احتجاج لاس پورې کړي دا په داسې حال کې ده چې پوځ په تیرا کې په سلګونو کورنیو باندې غږ کړی دی چې د لږ وخت لپاره دې خپل سیمه خالی کړي تفصیل د فرحات شینواری په راپور کې
د باڑی سیاسی اتحاد صدر هاشم خان پردی مشال ریڈیو ته ویل چې موږ په تیرا کې پوځي عملیاتو او بې کور کېدو ته نه یو تیار او د دې پر ضد به مزاحمت کوو
خو خاص کر په خیبر کې چې ملټری اپریشن کیږي او نن سبا چې کومه تیرا ټارګټ ته پاغي کې کیږي موږ به ان شاء الله وسه پورې مزاحمت پم کوو او چې کم ظلم تلی شو زوبم نو موږ په دې خبره لکه بس اخیری خبرم دادا چې پیله خو موږ ورته ویلی چې کډوم نکو او ملټری چې کوم هغه د اپریشن هم نه منو ور سره چې کوم د وسلوال تنظیمونه هم نه جوړو هغه نه پس کبیا دوی څه زور استعمالوي زمونږ سره خو نه ټوپک شته او نه کوتک شته مونږ به ان شاء الله خپل غږ به اوچتو خپل جړه به کوو خپل فریاد به کوو
نموډي ویل چې د پوزي عملیاتو او بې کورکېدو پرته هم ریاست کولې شي چې بدمنه ختمولو لپاره کومه بل متبادل لار خپل کړی
دویش اپریشن دی وګړي چې دویش نور مو کې دا مسله چې کومه دا د پنه حل کیږي لہذا تاسو سره نور ډېری طریقې دي بغیر د کډوالې بغیر د اپریشن بغیر د مسله لشکر نه تاسو سره ډېری طریقې دي بل طریقې استعمال کړي او چې هغه طریقې استعمال کړي الله به خیر پکې راولي
د خیبر ضلع په تیرا کې په دې ورستو کې د امنیتی ځواکونو وسلوالو ترمنس په نخټو کې یو شمیر ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده د تیرا ولسی وګړو په وسلوالو طالبانو او امنیتی ځواکونو دواړو باندې غږ کړی چې د دوی آبادی دی نه په نخه کوي. د قدرتي افتونو په وخت د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم یو چارواکي عادل ظهور مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د تیرا کډوالو لپاره په پیندي چینه کې د رجستریشن مرکز جوړ کړی او دوی ته ویل شوي چې خواوشا څلور نوي زره نفوسو لپاره د ترانسپورټ او نورو سهولتونو بندوبست وکړي، خو تر اوسه کومه مخصوصه نیټه ورته نه ده ښودل شوې چې کله به له تیرا څخه کډې وزي او نه هم تر اوسه کومې کډې له تیرا څخه راوتلې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو اوس د تیرا په صورتحال کوم تازه خبر نه دی جاری کړی، خو په تیرو یو شمېر جرګو کې قومي مشرانو ته ویلي چې هلته د وسلوالو پر ضد عملیات اړین دي او دوی غواړي په دې سیمه کې امن قائم کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
په سوات کې ځای مشرانو د سوات قامی تړون جرګی په نامه د وی جرګی جوړولو اعلان کړ دی. د جرګی مشرانو وایي چې د ټول سوات او په ځنګړي توګه د بابوزو تحصیل چې پکې منګوره سیدو شریف او خواوشا تلک آبادی شامل ده، د دغه خلکو د مسلو د حل لپاره به جرګه کار کوي. نیاز احمد خان تفصیل راکړي.
د سوات په منګوره پریس کلب کې د تحصیل بابوزی قامی تړون جرګې په نوم د اعلان په وخت د جرګې مشرانو خبریالانو ته وویل چې دې سیمه کې ګڼ شمېر مسلې، ستونزې او شخړې راپیخې دي او دغې حل کولو لپاره د ځایي مشرانو یو نماینده جرګه اعلانوي چې پکې په الحال 2 لس تنان شامل دي. دغه جرګه به نور هم غځوي. د جرګې غړی ایرپان چټان وایي چې د پښتنو روایت دی چې د جرګو مرکو په ذریعې مسلې حل کوي. دې سیمه کې د جرګې مهم کردار دی.
موږ دا محسوس کړ چې په تحصیل بابوزو کې د جرګې ضرورت دی. مسئلے مسائل دا سرازی او جرگا بد شین دے نو کمنگ فرس کا دا تحصیل بابوزو پر سطح باندھے دا دے جرگی بنیاد کے خود او زمنگا ازائم او ابجیکٹیوز دا دے چی دا تحصیل دے دی قسمہ ایولز نا مطلب دار زمنگ دا سوسائٹی پاکی منگ پا دق بیس باندھے جوڑا گڑی دا او کوئی چیر دار سرکار جرگ دا آیا منگا دا سرکار سر دا دین مخ کی چرت دا وہ ٹکوان جوڑ شوی ویا دا وہ پخلا باندھے منگ جرگی جوڑی گڑی دی.
د جرګې اعلان په وخت پخوانی صوبایي وزیر او د مسلم لیگ نون ځای مشر واجد علي خان ویل چې دوی د جرګې مقصد شخړې هوارول دي، خو دې سیمه کې د عامو خلکو مسلې هم د جرګې په ذریعه حکومت او خبريالانو ته په ګوته کول دي.
کمنشيات خلسيږي د دې خلاف پکو سړی به خيو د انتظامي شر بکینو چې به دا معاملات کنټرول کړي. دا ګراسي ګرونټي دا غنه کنټرول جوړ شوی دی. اسټډیم چې دغه باندې وړاند کړی دی دا هغه ایشوز دي چې دا زمنګ له دی وطن د ظلمو سره زمنګ د مستقبل سره تعلق ساتي. دلته ایس خلسيږي تما ته وایي چې سوق باسي دی چې دی ایس خلاف تل دی او دی ډی ای جی سره ناشتي دی ایس پی سره ناشتي چې به دلته ایس خلسيږي په تعلیمي ادارو کې خلسيږي.
په دغه محل د جرګې بلغړی په خوانې د صوبای اسمبلی ممبر او د جماعت اسلامي ضلع سوات مرستیال مشر محمد امین ویل چې جرګه کې به د سیمې هغه تنان ممبران کې دی شي چې ورته د سیمې په مسلو او حل کولو صلاحیت وي او دا جرګه به د یو خاص ټولګي او ګوند یا پارټۍ پورې محدوده نه وي.
کدلته کې ډیر خلک د خیر او د فلاح او بهبود او د قوم د خیر ښېګڼې او د عوامو د حقوقو لپاره اواز پورته کوي نو زموږ لپاره خدا ډیره ښه خبره ده. خدای ایشو چې راشي نو مونږ به هم د قوم ترجمانی کو، مونږ به خپل موقف پیش کو، مونږ خپل اپینین عوامو ته ګدو او چې چا چا مر سره تعاون کوو نو مونږ به ویلکم کو.
په سوات کې د تیرو 2 لسیزو راسي قامی جرګې په نوم لوی جرګه د امن او امان او د سیمې مسلو لپاره هلې ځلې کوي. آیا دا جرګه به هغه رنګه کردار ادا کړي؟ په دا اړه ځای خبریال سید شهابالدین وایي چې سوات قومي جرګه صرف د امنیت لپاره هلې ځلې کوي، دا جرګه کېدای شي معاشرتي مسایل حل کولو کې کردار ادا کړي.
دلته کې د منشیاتو مسایل شته، دلته کې د ودانو مسایل شته، دلته کې زمونږ د تعلیم د صحت ډېرې مسلې دي. نو که دې په نیکنیتۍ دغه کارونه وکړي او دغه مشرانو سره کینی، د انتظامی سره کینی، نو د دې به ډېر ښه نتیجه مخې ته راشي.
د سوات قومي تړون جرګې مشران وایي چې دوی به د تحصیل بابوزۍ بېلابېل سیمو ته ورځي، د ځایي مشرانو سره په دا اړه غونډې کوي او د جرګې به باقاعده مقصد او مرام واضحه کوي او دې کې به د هر ګوند سره مشوره کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د هیواد ټول ولسی وګړو ته بلنه ورکړه دا چې د پاکستان د ثبات تړون یا میثاق استحکام پاکستان برخه جوړ شي. نوموړي ویلي دي چې د دې کار هدف د سیاسي اختلاف باوجود او د شخصي ګټو پرته د پاکستان لپاره په ګډه کار کول دي. آیا په دې فکر یا آیډیا باندې به کار وشي او د داسې قسم اعلانونو سره د پاکستان ستونزو هواریدي شي؟ په دغه موضوع باندې زموږ همکار شانواز د سیاسي چارو د شنون کې پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک سره خبرې کړې دي. راځئ چې دا خبره وو.
ما ته خو داسې نه لګي سمه خبره ده. ښه خبره ده کینی داسې کوشش کول او ټولو ګوندونو سیاسي جماعتونو خپله کې خبرې اترې کول، بے اتفاق راضی نہ راضی سما ہدا پور راضی داروس تو خبر دی صرف دغه دې د کم از کم د اوس کو نه سبا یو بل سره خبر هم نه کوي، خاص کر پی ٹی آئی او حکومت د نور پړانی نو هغه شی ختم شي او خبره ته کوي نو هم لویا خبره وي.
سی هغه دعوت پر کې استحکام دغه میثاق استحکام پاکستان په نوم باندې سیاسي ډلو ته په دې حالاتو کې چې دلته په دې صبح کې دغه پرېشر لکه با جوړ کې منګو ګورو یا خیبر تیرا کې ګورو یا نور سیمو کې نو دغه باندې ورسره هم ناس نه ده پکار چې دوی خپل غق یو موثر او یو معتبر دي ته یا شاید غ زور ور دي ته هم ورسي
نو پکار خدا بالکل ولې دا اپریشن پښتونخوا خو ما په شهر کې تلل پاکستاني صدا او دا با جوړ د ټول هم د پښتونخوا یې سوي
جی
او کو دا نیوی نو دلا خبره کو یو ما خیال دی چې پاکستان کې صرف دا د مرکزی او د اسلامباد او د لاهور مسلې نه دي، دا ډېر لوی مسلې دي او څه قسم ته چې میثاق کیږي او څه قسم ته چې ډایلاګ کیږي هغه کې به دا قسم ته مسلو ته لازمه خبره ده چې یو بنیادی هر خبره دی نه خو څه یو بل سره ناشته او دا خبره پکار دی هغه ایجنډا هیڅ
جی. نو کدن ته دغه اختلافي ډلې چې کوم دی لکه تاسو هم وختینوم واخستو او پاکستان تحریک انصاف چې هغه د حکومت سره یا حکومت د دوی سره د خبرو ایونه غستلی مشه خو ارمش هم نکي خو دغه واکمن چې کوم دی وفاق کې نو اغه له بیا سمره غستاس په نظر باندې د برداشت مظاهره به پکار وي نه چې دې څنګه پخلا کول شي.
دا صرف د پخلا کول دوه خبرې نه دي، دا د چې تاسو پر خبرو تر دې نه تاسو به خو سیاسي عمل نه شو کنه
جی.
هغه کو دې خپدي کو خوشحال دي خبر دې څه اورانه کې دي کنه خو خبرې اترې سیاسي لارې خبرې اترې دي او افغان سمه جنون دې ډېر څه به ټیکه وي ډېر څه به نه ټیکه دا خو مختلف خلکو مختلف نظرونه دي خو دلته ما ته وي تر ویلې جوړه ده کنه دومره دا چې خبرې اترې سټډي مو شي نه کوي نو څه دې عجیب غوندا چې یو شي جوړ دې یو خو ته خبرې نه کوي او بد ردي او دښمنی او بس ګناه او ثواب کې او بل سره اختلاف کې دي چې دا به زمانه مخالف شي دا یا غدار دی او یا خراب دی او یا بس ختم دی
سیاسی ڈلی خپل منځي اختلاف لري نو لازم سیاسی خلک خدا دی اوس کې یو څوک په واک کې ناست هغه په صوبه کې او په وفاق کې هغه ته شاید دومره مشکل نه وي زمونږ بیا دي عام خلکو ته ولسی وګړو ته دې ته بیا دغه سیاسي اختلاف که ترقی ده که امن او امان ده که بیا یو بیروزګاري ده څه ستونزې ستاسو په نظر باندې جوړې کړې دي دوی خپل منځي اختلاف
ټول مسلې دا ټول مسلې دی وکی اولی بنیاد دا دی ګوره دا نه چې د یو ځای کینی دو ورځې یو ورځ څلور ورځې خبرې وکړي او بیا څه کاغذ باندې دستخط کړي نو درې ورځې پس ته به مسلې حل شي خو دا ده چې یو خوا ته به روانه شي خو هېڅ پته نه لګي اوس خو نن مونږ اوس دې وخت دې خبرې کوو تا ته هم پته نشته ما ته هم پته نشته ګنټه کې هلته کې اوس په اسلامآباد کې څه کېږي پېښور کې څه کېږي بلکې هلته څه کېږي یو انسرټنټی ده نو غیر یقیني صورتحال په حال کې نه اقتصاد سمیږي نه څوک انویسټمنټ کوي خلک تختی خلک ځوانان او تختېدل لګیا دی حق تا کہران ما زما په خاندان کې ځوان نشته دی پنځوسو کالو نه عمر نه کم تاسو په پاکستان کې نه دی را ټول بوډاګان دي نو داسې نورو خلکو نو ټول یا روان دي یا تللي دي نو دې نه ځکه چې دلته کو ټول مور او پلار ته خوشحالي دي چې دا بچي نو دي دیگه نه ځکه چې دلته کې هیڅ پته نه لګي
مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویروں غگیز خبرونو او لیکلی راپورونو تا لاسرسے پیدا کړی
د خپل واٹس ایپ کھیڑی یا چپی خواته د اپڈیٹ پر خته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.